السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې تر ډیره نور بس دی ځانګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه د راپورونو برخه لرو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف په افغانستان کې د څلورو خبریالانو د خوشی کېدو او د دوو خصوصي ټلویزیوني چینلونو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل د خبریالانو او رسنۍ په تیرو څو اونیو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د طالبانو د وروستیو ځپونکو اقداماتو قرباني شوي دي. د آر اس اف د راپور له مخې په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 25 تنه خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو ضد ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون په یو بیان کې وویل چې دوی د یو سوء تفاهم په اساس نیول شوي وو. کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وریا حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکان شته. د ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک هم وایي چې له دې سره به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونه کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. نن د اپریل 15مه د ملاریا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا ناروغي په افغانستان کې د عامه روغتیا یو ستونزه بللې وه. ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې اکثر په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د حماس یو جګپړي چارواکي ویلي دا ډله چمتو ده چې له اسرایلو سره یو 15 کلن یا له هغه اوږد اوربند وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د خلیل الحیا په نوم د چارواکي پرون اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل حماس ډله چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي او په یو سیاسي ګوند بدله شي، خو په دې شرط چې کله 1980 کال څخه د مخکې پولو په اساس یو خپلواک فلسطیني دولت جوړ شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. دا وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې لخوا چې ظاهرا د اسرائیلو د لمینځوړو ژمنه یې کړې د پاموړ امتیاز او پرمختګ بلل کیږي. او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره بره سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 14 شوي چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. خیبر ولسوالۍ کې د ملیشا ځواکي او چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې پرون د ملیشا ځواک د یو سلو شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم 14 شوي. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې 3 جګپړي افسران او 12 سرتیري شامل دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې 14 پړه تر اوسه چا نه ده منلې. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه نه تر ډیره نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی د راپورونو لنډه برخه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی دی چې له ښوونځي بې برخې دي. یو ان وومن پر خپل ایکس پانه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې ویلي چې نه به افغان نجونې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمیر نجونو چې له ښوونځیو بې برخې شوي دي وایي هیله مني دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ پرانیستل شي. په دې اړه نور جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانیستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه د توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو زموږ حشري حق دی، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکړه کړی دی؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یوه بله زده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري:
واقعا جای تاسفوبر هست که
ډیر خوشینون کې ده چې اوس هم د خوانسي او دروازې د خزو اونجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم انجونی خوانسي او ته د تک اجازه نه لري. له اسلامي مرات نه موخت نه ده چې نور مو خسته شي ویو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو. او اسلامي مرات هم دا باید ومني چې نشي کولای موږ له خپل انساني او اسلامي حقونو منقي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنۍ او زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې په پوهنتونونو ته له تګې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي، پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو ان وومن وایي افغانستان د هغو میلیونونو نجونو د هیلو په هدیرو بدل شوی دی چې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلرم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور و ارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ناسته به د رواني اپریل میاشتې په 9 پیل او د می تر 10 به دوام وکړي. د یو پی آر د اعلامیې له مخې افغانستان یو له هغو 14 هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور و ارزوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9 ورزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محبلا طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې سندونه وړاندې شوي دي. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو